د ډلې د واشنگټن په باور د 12 لیرو خطرناکو تروریستانو په ګډون یوازې 9 کسان هلته پاتې دي. دا 15 کسان چې نن یې مقدماتي استماعي غونډه په پام کې ده د سپتمبر د 11مې د حملو د توطیې په جوړولو تروریزم او د 2009 کسانو په وژنه تورن دي او امکان لري چې په اعدام محکوم شي، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې محکمه به د دوی په برخه کې دا حکم حتی تر راتلونکي کاله هم ورکړی شي. او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په نیویارک او نیوجرسي کې د آیدا توپان ویجاړۍ له نږدې وګوري. د دې توپان له کبله تېره اونۍ د دې ایالتونو په ځینو برخو کې بېساري باران سیلونه وبهول او لسګونه کسان یې ووژل. د توپان په نیویارک کې 12 او په نیوجرسي کې 28 کسان ووژل او 4 تنه لا هم تري تم دي. آیدا توپان چې د اګست په 9مه په لویزیانا ایالت کې پیل شو 14 کسان ووژل او شاوخوا 480,000 کسان یې له برېښنا بې برخې کړل. ولسمشر بایدن تېره اونۍ دې ایالت ته تللی و.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر اونیز پروګرام ته مو هرکلی کوو. دا پروګرام څه کم یو ساعت دوام کوي. په دې پروګرام کې نن د پوهنتونونو په ټولګیو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ د فاصلې او پردې د ایجاد پر موضوع بحث کوو. وسله والو طالبانو چې په نویو کلونو کې هم له 1996 څخه تر 2001 میلادي کاله پورې پر افغانستان واکمني کړې وه، هغه وخت نجونو او ښځو ته د کار او تعلیم اجازه نه ورکوله، خو اوس پر افغانستان له بیا واکمنېدو سره سم دوی نجونو او ښځو ته د کار او تعلیم د اجازې ورکولو ژمنه کړې ده. ځینو کسانو د ټولګیو ترمنځ دغه جلاوالي ته په منفي نظر کتلي او د جنسیتي تبعیض پایلې ګڼلې دي. ځینو نورو بیا د دې اقدام هرکلی کړی چې نجونې بیا هم کولی سي په دې دودیزه ټولنې کې خپلې لوړې زده کړې پر مخ یوسي. خو د طالبانو چلند په بیلابیلو ولایتونو کې متفاوت دی. د بدخشان چارواکي وایي چې وسله وال طالبان له 8 ټولګي څخه پورته ټولګیو ته د پرانیستل کېدو اجازه نه ورکوي. اوس اندېښنه دا ده چې د پوهنتون د محصلانو په وړاندې هم شایي د تاور طالبانو چلند د وخت په تیرې دو سره بدل سي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د حقوق او سیاسي علوم محصل ضیا اریایی، د شریعتو محصل فیض الله ملک زاده او د پوهنتون استاد ایمال صفایی چې درې واړو ته شراغلاست وایم. اوریدونکو هم کولای سي په دې پروګرام کې برخه واخلي. یوې نړیوالې شمیرې ته مو زنګ راووه چې دغه شیبه فعاله ده: 00400 دوویشت یولس څلورویشت شپېته یو. شمېره بیا تکراروم: 00400 دوویشت یولس څلورویشت شپږ سو یو. اوریدونکي که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د سکایپ له لارې هم پروګرام ته زنګ راووهي. د سکایپ په ادرس مو د راډیو ټکی ازادي. میلمنو ته شرغ لاست وایم. د پانتون استاد ایمل صافی، تاسو د وسلوال طالبانو وروستی اقدام ته په کوم نظر ګوري او تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
سلام تاسو او د ازری رادیو ټولو اوریدونکو ته. د اوسنی حکومت یا د امارت اسلامي وروستی اقدام تر یو حد پورې افغانانو ته د منلو وړ، ځکه و چې منګ فکر کاوه چې د اسلامي جاب مراد سره به وکول شو په افغانستان کې چې اسلامي هیواد دی، اسلامي شریعت حاکم شي. خو متاسفانه کوم طرح چې وړاندې شوی دا یا کوم نوی اقدام چې شوی دا په تقریز او تحصیلي ماحول چاپېریال کې محصلین له ستونزو سره مخ کوي، زده کړې له تشویش او مخشوش حالت سره مخ کوي. ځکه دوی غوښتل چې محصلین په یو صنف کې د یو پردې په بیلولو سره سره جلا کړي. دا اقدام نه یوازې ښه پایلې ونه درلودې، بلکې جلا نه شول، ځکه چې یو څوک په پرده بیل شي بیا خو د پوهنتون په ساحن کې یا د لارې په اوږدو کې او یا هم په سخت آمد کې بیا هم دا محصلین سره یو ځای، نو په صنف کې یو پرده څه مانا چې یو استاد ته به هم لا ستونزه وي چې که یو تختې نو دا به هغه معنا ولري. لکه د دو دواړو ترمنځ چې همدا کوشش به کوي چې د تختې ته وګوري او زده کړه وکړي. اوسنۍ زده کړې هم تر ډېره پورې محصل یا متعلم محور دي، شاګرد محور زده کړو کې هر شاګر سره استاد مجبور دی چې هغه اصلي وفاد ساتي، دی هغه پوښتنې ځواب کی، هغه نه پوښتنې وکړي، هغه نظرونه او موقع ورکړي، هغه ته دې موقع ورکړي چې څنګه وکولې شي خپل هغه ته چې زدي او تشویق شي. دا ټول هغه څه چې یوازې لیکچر یا استاد نشي کولای چې ودریږي تدریس وکړي ولاړ شي، بلکې دوی هم باید سهم ولري. نو په داسې حال شرایطو کې داسې اقدام د افغانستان په خیر نه بولو. اسلامي امارت کولای شي چې په نوې او داسې طرح سره چې هغه واقعا اسلامي دی ته کار وویل شي، یا واقعا محصل نجونې یا محصل ځوانان سره بیل کړي، داسې اقدام وشي، او شرعي اقدام وي، اسلامي اقدام وي، لکه د نړۍ په نورو اسلامي هیوادونو کې چې دی حجاب مراد شي.
ډیره مننه ضیا آریایی، تاسو چې د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل یاست، محصلان د وروستي اقدام ته په کوم نظر ګوري؟
سلام محترم تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته. په لومړي سر کې باید ووایم چې زمون اکثره محصلین د اسلامي امارت پر راتلو خوښ دي، او دا ډیر غوره غنی چې په افغانستان کې یو اسلامي نظام حاکم شي، اسلامي همشموله نظام. خو زمونږ د محصلینو اصلي ویره مثلا د خويندو او ورونو اصلي مشکل، اصلي تشويش دغه دی چې یعنی کېدای شي د طالبانو د دولت د جوړېدو وروسته، یا د طالبانو د واک تر رسیدو وروسته، لکه څنګه چې موږ په د طالبانو په اوله دوره کې وکتل چې له خدو سره تبعیض چلند کول، مثلا خدي به بازار ته نه پریښوسته، خدي به په لختو وهلې، په کوڅو په بازار او په کوڅو کې به خدي نه پریښوسته. نو په اوسنۍ شرایطو کې تمنګ وګورو طالبان یو څه جهان بینه شوي دي، ګرځېدلي دي، هغه رهبران نړۍ کتلې. نو اوس موږ یو څه امید لرو له طالبانو نه چې موږ آینده به یو څه روښانه وي. خو دا له هغه وخت پیلې چې کله د لوړو زده کړو وزارت محترم وزیر سربرت وزیر سید عبدالباقی حقانی وویل چې د انجونو او هلکانو سیمتونه سره بیل شي، په کومه وایو موږ په نړۍ کې یو اسلامي هیواد یو، کچیرې د مخکې جمهوریت وو که اوس امارت دی، موږ اوله کې مسلمانانو اوس هم یو، او حجاب په موږ فرض دی، حجاب باید وکړي. دا دې سره زمونږ محصلین ته مشکل نه لري. زمونږ اصلي مشکل پدې کې ده، او زمونږ خويندې دغه مشکل لري چې وایي په آینده کې اسلامي امارت داسې ونکړي مثلا چې دوی له خپل هغه حقوقو بې برخې شي او وسایط تبعیضي چلند وشي، کنن سنفونه بې لري سبا، یعنې داسې ونشي چې دوی بیخي د پوهنتون تقریر نږدي یا له درسو بې برخې شي. خو که بیا وګورو دا هر څه له ننګونو سره مخ دي. مثلا که په یو پوهنتون کې موږ وګورو یو استاد مثلا داسې سنفونه شته چې په هغه کې دوا یا درې شاګرد هغه د انجینر جملې څخه ده، مثلا کچیر داسې کارو چې یو پانتون نشي کولای چې دغه ماحول ځان ته برابر کړي چې یو درې کسانو ته بیل استاد یا بیل صنف یا یو بیل ماحول وټاکي. نو د اسلامي امارت له مشرتابه څخه موږ دغه هیله ده، او خصوصا د لوړو زده کړو وزارت څخه چې دغه مشکلاتو منډونو ته پاملرنه وکړي، او په آینده کې داسې طرحې موږ ته وړاندې کړي چې هغه زموږ د محصلینو قابل د قبول وي، او مونږ ته پاینده کې خیر او
خیګنه ولري. ډیر مننه د فیض الله ملک زاده نظر به هم وورو چې د شریعت او پوهنځي موصل دی. ملک زاده صاحب، ستاسو نظر او رائے څه ده؟ تخنیکی همکاري شرکوي چې د شغلي ملک زاده ټلیفون قطع شوی، د تبیا هم زنګ وهو. ایمل صفای په دینو باستون کې ادونه کړي چې وسلوال طالبان اوس غواړي چې د اسلامي نظام په چوکاټ کې انجونو او هلکانو ته د تعلیم یا تحصیل زمينه برابره کړي. یعنی مخکې هم خو افغانستان یو اسلامي ټولنه و، خلک مسلمانان وو، او هغه اسلامي اصول مراتبول. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اصلا دغه اسلامي نظام او په دې تر څنګ ټول هغه اصول چې په اسلامي نړۍ کې باید وي، دې کې شک نشته دی چې یو څه کندي بوا، یو څه ستونزې به موږ درلودلې، ځکه موږ د ډیموکراسۍ تر چوکاټ لاندې دلته ډېر سو استفادې وشولې. د خزینه او د حقونو لپاره دلته مدني فعالان او دا څوک جوړ شول چې هغه واقعا په اسلامي نړۍ کې خنبری کی یا اسلامی ندی سید منگ مسلمانان یو، او هر کورنۍ مسئول او خپل مسئولیت گنه چې لکوره لور را اوزی و درس وای خو تشویشونه موجود ول ډیری افغانان چې دلته په کابل کې اوسېدل یا په ولایتونو کې خپلې لوڼې لیږلي تحصیلي ماحول کې به درس ویلې د یا کار کولو طبعا تشویشونه ورسره موجود و خو که داسې یو نظام رامنځته شي چې واقعي حجاب پکې وي اسلامي اصول پکې مراد شي خویند به بیا زما په فکر سره وکولی شي چې خپل کار سره کار وي ډېر په هغه فضا کې چې اصول ورته وضع شوي دي دوی به وکولی شي چې بیرون را ووځي تاسو وکتل سي په تیرو شلو کلونو کې موږ ډېر خرافاتي مسایل هم لرل حتی په کورنۍ او جنجالونو باندې خلک سره سر شول حتی کورنۍ خپلو کې سره ډېرو داسې تاوتریخوالي واوختل چې د طلاق مسله پکې رامنځته شوه ډېر کورنۍ سره جلا شول خلک یې ډېر کورنۍ خپل فامیل باندې چا تسلط نه درلود دا هغه ترخه قطونه دي چې ډېری افغانانو سره مخ شول او تر ډېره پورې ډېر خلکو ته خایده آسانه وي او ډېره داسې یو انساني غوښتنه ورته ښکاره شي خو کله چې بیا موږ اسلام ته راځو اسلام تل د منځګړتوب دین دی افراط او تفرید دواړه نه مني زما په اند د طالبانو دغه اقدام که کېده هم لږ زر وشو که دوی اسلامي حجاب ته کار کوو که دوی د نجونو هلکانو په ښوونځیو او په پوهنځیو کې د بېلتون خبره کوله دا کار اسلامي و باید لږ وخت ورکړل شوی وی زما په اند که دوی سخت دریځي وکړي او بیا هم هغه اسلامي شریعت چې خلکو ته یو څه تند ښکاري په داسې حال کې چې هغه به حقیقت وي دا دوی لپاره ښې پایلې نه شي درلودلی
کچیر دغه وضعیت نور هم کړکېچن کیږي هغه چې اندیشنې موجود دي نړیوالې ټولنې هم په دې برخه کې خپل اندیشنې څرګندې کړې دي کچیر نجونې له تحصیل څخه منع کیږي بیا پانتونونه یا خصوصي پانتونونه یا دولتي پانتونونه څومره کولای شي چې نور نړیوالو یا د نور اسلامي هیوادونو له پانتونونو سره د انټرنیټ له لارې وصل سي او زده کړې نجونې وکولای شي چې خپل زده کړې د کورونو څخه مخته یوسي
بیا به ډېره مشکله وي کله چې روحیه ماته شي کله چې خلک نه هیلي شي کله چې اقتصاد ضعیف شي کله چې د خلکو روا حقونه ترې واخیستل شي کله چې د ولس واقعي غوښتنې ترې منفي شي کله چې ولس هغه څه چې غواړي هغې ته ونه رسېږي نو بیا ډېره مشکله ده موږ په تېرو کې ولیکل چې آنلاین زده کړې په افغانستان غوندې یو هېواد کې ډېر نتیجه نه ورکوي زما په اند سخت دریسي باید ونه شي زما په اند اسلام کې باید نوي افراطي مسایل راګرځ شي حجاب به ټول حق دی باید حجاب وکړي خو دا په دې معنی نه دی چې حکومتونه د خلک له تعلیم نه بې برخې کیږي له تحصیل نه بې برخې کیږي زه فکر کوم چې دا به ډېر حاده موضوع نه دی د لوړو زده کړو وزارت هم په دې برخه کې تجدید نظر ته اړتیا لري هغه هم غوښتي دي خو متاسفانه په افغانستان کې اکثریت کډرونو یا فرار کړی یا طالبان نادیده نیسي او یا هم د څوک نشته چې دوی ته سمې مشورې ورکړي په دغه حالت کې موږ اړتیا دي ته لرو چې متخصص او قادري ځوانان او مشران جمع په اسلامي اصولو په مشان دا سره کېنی مشترکه طرحې جوړې کړي چې پاره کې عصري علوم او دینی علوم سره نږدې شي تاسو ګورئ نن د لوړ زده کړو وزیر دا کومه وینا چې وکړه دا هم د اندېښنې او د نهیلې نه ډکه واغو غوښتل چې خلک پوي کړي چې د مناسب او د هغه چا چې عصري زده کړې کړي دي کې ډېر تفاوت دی او مناسب بار خو په داسې حال کې چې ایواز په دینی مسائل باندې هم هیواد نه جوړیږي هیواد انجینر ته اړتیا لري ډاکټر ته اړتیا لري پیلوټ ته اړتیا لري اقتصاد ته اړتیا لري ټیکنالوژي ته اړتیا لري په دغه شرایطو کې ځوان کمنګ بدیل دا وګڼو چې آنلاین زده کړې برامل شي زه فکر نه کوم زه کمنګ دې تجربه هم لرو چې په قرنټینو کې منګا وونه شو کولای چې هغه زده کړې چې وړاندې شي دوی وکړي چې په خپل هیواد کې نشي کولای نو طبعا له هیواد نه بهر نه
ډیره مننه د پوانتون استاد ایمال صافی د شریعت محصل فیزاده ملکزاده تماس لمر سره قد سوې ټلیفوني کار نه کوي تخنیکی همکار زنګ وهي خو ټلیفون جواب نه وي زیا اریایی تاسو چې یو محصل یا سمخ کې استاد ایمال صافی د ونه وکړه چې د کادرونو تېشته له افغانستان او سم روانه ده تاسو چې په خپل ټولګي کې زده کړې کوي څومره ټولګیوال مو په دې ورستیو نندريو کې له افغانستان وتلی
تقریبا ترکه مزایا چې ته پویګم لیستي کډونه مثلا مدني فعالان سیاسي شنهون کې د پوهنتون استادان هغه کډونه چې دوی لیستي مني او موږ ورته اړتیا درلو د اکثره فراشي او بعد هم د فرار بحال کیږي چې لار پیدا کوي له هوا د وږي نو زه باید دا وایم چې زمون که پوهنتون ماحول دی، که زمون مثلا د ښار او بازار ماحول دی، که مثلا زمون نور دا اړیکې دي یا په پوهنتون کې فرض وکړئ چې زمونږ صنف دی، زمونږ صنف نجونې زمونږ په صنف کې یو طرف ته دي، هلکان بل طرف ته دي. نو په دې کې مونږ باید دا ویلی شو چې همدا اوس هم زمونږ دغه شرایط اسلامي دي، خو که بیا هم اسلامي امارات وایي چې نه مونږ پرده راوړو یا مثلا نجونې ټایمونه یې بیل شي یا یو بل څه شي یا بیخي د پوهنتون نه په کور کېني، نو اکثره نجونې دغه اندېښنې لري که چیرې اوس مونږ پوهنتون وایو یا مثلا یو چیرته ورسیږو، آینده کې بعد په دغه حکومت کې آیا مونږ ته د کار زمینه برابرېږي، آیا مونږ کار کولی شو، آیا مونږ له کوره څخه وتلی شو یا نه. نو اصلي موضوع دغلته دی چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت باید دغه ننګونو ته پاملرنه وکړي. اوس داسې مونږ نشو ویلی که چېرې مونږ وګورو زمونږ ګاونډي هېوادونه د ایران اسلامي جمهوري دولت چې دی، د پاکستان چې دی، مثلا نور قطر دی، که بحرین دی، که امارات دی، که دوی ته مونږ وګورو کوم اسلامي هېوادونه دي، ټول په خپل هغه میتودونو باندې برابر دي. اما که چېرې مونږ خپل هېواد ته وګورو که اوس دوی وایي چې پرده مونږ رامنځته کوو، دغه پردې ډېری زده کوونکي ناهلي کړي، ډېری محصلین زده کوونکي ناهلي کړي دي، په دې خاطر چې کېدای شي د سبا ته د دوی دغه ستراتیژي تغیرو کې دا ووایي چې نه مونږ بېخي دغه پرده نه منو، یا د نجونې په کور کې ني، یا مثلا د استاد خبره آنلاین درس چې د آنلاین درس مونږ ښه خاطره نه لرو، دغه قرنټینو کې مونږ آنلاین درس نو نو مشکلات زخت ډیر شوي دي، خلک په تشویش کې دي، محصلین په تشویش کې دي، محصلین د خپل د آینده ژوند یا آینده د جوړولو لپاره په تشویش کې دي. تاسو وګورئ تقریبا که زه ووایم یوازې زموږ له پوهنتون څخه تقریبا زموږ خپل لسم څخه تر پنځو زیات محصلین له هېواد څخه بهر تللي دي، یو ښه ژوند، یو هوسا ژوند لپاره، ځکه چې دلته ورته هغه شرایط برابر نو، هغه سیستمونه ورته برابر نو چې دی جلد کی.
بل قاریایي صاحب، په دې منځ کې د ښځینه محصلانو او ښځینه استادانو شمیر څومره و؟ ځکه چې هغوی ته نړیوال زیات پام اړوي.
تقریبا دغه شمیر یو برابر، ځکه چې موږ وګورو هر یو له خپل فامیل سره دي، مثلا که یو څوک یوازې دي له هېواد څخه بهر ته ځي، یا استادان په داسې شرایطو کې چې دوی وایي چې مونږ صنفونه بېلو، یا که تاسو فکر وکړئ که په یو پوهنتون کې مثلا پنځوس صنف وي، که چېرې نجونې او هلکان سره وي او دا جدا کړي، نو دغه پنځوس صنف به په سلو صنفونو باندې تبدیلېږي. هغوی ته باید دغه زمینه برابر شي چې هغوی دغه خپل درسي ماحول بیل کړي، خو دغه زمینه چون دلته ګنجایش نشته او مونږ نشو کولای چې دغه سیستم ورته برابر کړو، نو په دغه ترتیب سره اکثر انجونې هم تللی دي، الکان هم تللی دي، د خپل آینده څخه په دار کې دي. انجونې وایي چې کومه دلته سبق وایو یا پوهنتون وایو، زمونږ آینده به په اخر کې شي، آیا مونږ کولای شو چې راتلونکي دولت کې، چې تاسو ته وګورئ د طالبانو رهبری زړه ته وګورئ، تقریبا په رهبری خو یې فکر په دغه ښکته را رهبری شوراګانو کې حتی ښځه په سترګو هم نه لیدل کېږي. ښځه زمونږ د ټولنې نیمه برخه پوره کوي، اما په دوی په منځ کې هیڅ شتون نه لري. ښځه حتی که ورته د ښځې په باره کې څوک ووایي، وایي مونږ ښځې ته اسلامي حقوق ورکوو، چې کله اسلامي حقوق ورکوي نو ستاسو په منځ کې ولې د ښځې شتون نه لري، ولې تاسو ښځې ته دومره په سپک نظر ګورئ یا ورته په یو بل نظر ګورئ؟ نو اکثره محصلین دغه مشکلات لري، او د رهبرۍ څخه نو دا هیله ده چې دومره زر یا دومره په بیړه دا امکان نه لري دغه سیستم مختلف شي. په اخره کې به داسې وشي چې د افغانستان تحصیلي سیستم به په مکمل ډول له منځه ولاړ شي.
ډېره مننه ضیا آریایی، د حقوق او سیاسي علومو محصل. بیا هم تاسو سره زو استاد ایمل صفای کچې ټولګي بیلی ژغسی چې شاغلی آریایی یادونه وکړه، فکر کوي چې افغانستان به کافی استادان یا کافی استادانی ورته لري؟
اصلا فکر نه کوم، ځکه چې محصلین په خپل صنفونو کې سره بیلیږي، د نجونو کلاسونه بیل وي، د نارینه وو بیل وي. مونږ یو لویه ستونزه چې خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې لرو، دولتي بیا هم یو پارسله کې یو لاره به وي، په خصوصي کې په یو صنف کې مونږ ټول هلته لس یا دولس یا پنځلس محصله لرو، هغې کې تر دریو تر څلورو پورې په اوسط ډول نجونې وي. نو هغه بعض صنفونو کې خو یوه یا دوه نجونې درس لولي، نو په داسې حالت کې نشي کولای خصوصي پوهنتونونه هغوی ته بیل استاد ولري او بیل ټولګی کلاس ورته ولري. نو یو بل طرح د لوړ زده کړو وزارت لخوا ک جوړېدل شي هغه دا دی چې خزینه محصلین ته جلا پنځونه معلوم کی، یعنی همدغه محصلین چې په دغه کې دي په بیلابیلو خصوصي ښوونځیو پنځونو کې دي دا که یو پنځون ته انتقال شي دا هم یو 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 بدیل لاره کېدلی شي، ځکه دغه پنځونه چې خپل محصل هغوی ته ورکړي نو په یو شکل د پارټنرشپ یا د شراکت په شکل د دوی فیس سره بیل کې داسې لارې کېدلی شي، خو تر ډېره پورې دا هم شاید دومره افغانان سره په اتفاق نه وي چې یو پنځون بیل کې د خزینه لپاره او لس پنځونه نور هغه سره په یو شرایط او یا اګریمنټ باندې جوړ شي. نور مهمه خبره زما په نظر دا نه دی چې دوی سره بیل شي، بلکې اسلامي شریعت حاکمیت مهم دی. که موږ خزینه او نارینه او تجاوی حقوق وښیو هغوی ته دا تبلیغ کړو چې یو نارینه د یو چا د کور غړی نه دی هغه ورته محرم هم نه دی، په هغه صورت کې کېدلی شي چې فساد را کم شي. زه فکر کوم اسلامي امارت د دې په ځای چې خلک سره بیل کړي د فساد ضد هڅې دي وکړي او د فساد په وړاندې د اسلامي احکام جاری کړي، په هغه صورت کې به موږ وکولای شو چې د اخلاقي فساد پیښې کمې او له منځه یوړل شي. تاسو وګورئ خو چې هم وسلوال طالبانو هغه وخت کې حاکمیت درلود، تحریک طالبان په نوم باندې یا د طالبانو د حکومت په نوم باندې هغه وخت کې یو غلب اغلا کوله نو جرم معلوم و چې سزا به ورکول کېده لاسې پرې کېږي، نو دې چا اغلا ته زړه نه ښه کولو. هماغه دی چې اوس هم د دوی په راتګ سره یا مو تیر تاریخ یو تکرار دی چې خلک غلا نه کوي، همدغسې اخلاقي فساد په وړاندې هم دوی حدود وضع کړي او موقف ولري، نو فکر کوم دغه به بهتره لار وي.
ډېره مننه استاد ایمال صافی. موږ د پانتونونو د ټولګیو د جلاوالي په اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم راخیستې، خو تر اوسه پورې زموږ پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. موږ بیا هم خپله هڅه کوو که د خپرونې په جریان کې ښاغلي مجاهد ځواب راکړي، اوریدونکو سره یې شریکوو. استاد ایمال صافی، کله چې د پټولګیو کې د نجونو او الکانو د جلاوالي فیصله کې د پدې برخې کې استادانو سره یا خپل استاد سره مشوره سوي د رهبری د خو
د اسلامي امارت په چوکاټ کې یو بد دود دی، هغه دود دا چې دوی نور نه پوښتي، ملت نه پوښتي، متخصص نه پوښتي، په پنتون د استاد نه پوښتي، واځي دوی هر څه د ځان لپاره برابر کړي. تاسو وګورئ دوی استراتیجی هم همداسې دی چې لوړې چوکۍ د خپلو ملګرو لپاره غواړي، هر څه د خپلو ملګرو ترمنځ لري، یعنی دوی ټول شموله غواړي، ټول شموله وایي، خو هغه د قومونو ترمنځ ټول شمول خو پرېږدي چې هغه متخصص کادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې هغوی ته هم دوی پام نه کوي. نو دا د دوی د سقوط او د له منځه تلو لپاره یو ښه دلیل او ثبوت کېدلی شي چې دوی دغه پړندې او دا دود چې دوی مخته وړي نو په دې لپاره ډېر تاواني دی. اولس خو پار صورت یو مړی ډوډۍ دی یا متخصص یا له هېواده وځي همدلته یو چېرته به کراچي واني وکړي، دوکانداري به وکړي، اما د دوی حکومت به ډېر زر لنګ شي او د دوی لپاره دا واقف لري. دوی په اوسنۍ په کور دننه جګړو باندې ډېر زیات تمرکز دی، خو دوی هغه کسان چې ښه نیت لري د افغانستان د جوړېدو یې په تېر نظام کې کار کړی یې نه دی کړی، نو هغوی ته هم دوی پام نه کوي. آی کاش دوی ملي امنیتي ځواکونه خپلو لیکو ته بېرته راغوښتي وای، آی کاش دوی هغه متخصص او کادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې دي هغوی ته زمینه د دې مشاهده کړې وای چې په دولتي او خصوصي سکتور کې پانګونه ولري، شتون ولري او هر څوک کار ته بېرته راشي. نو دوی له نورو خلکو سره پته لري چې دوی سره په تحریک کې پخوا ونډه نه ده اخیستې، نو هغوی سره د مور او مېرې چلند کوي. زه فکر کوم دا دوی لپاره ډېر ښه نه دی، یوازې یو څو کسان شاید دوی سره مشوره ولري، هغه هم داسې څوک دي چې استفاده ترې کوي او سبا بیا هغوی پسې زنګ بیا نه وهي، لکه د مالي وزارت په برخه کې چې ځینو کسانو سره محدودو کسانو مشورې ورکړلې چې بانکونو ته طرز العمل جوړ کړي چې څومره پیسې باید ورکړي. نو زما په فکر د لوړو زده کړو وزیر چې په دې برخه کې تخصص او مسلکي توب هم تر سوال لاندې دی، باید علمي او اکاډمیک کسان د مشاورو دي موین په نوم باندې ځان سره ولري، او نور په ټولو خصوصي او دولتي پانتونو کې هغه کسان چې تجربه لري دغه له تجربو کار واخیستل شي، په ټولو نه کې چې هغه عالم افراد دي چې په عصري برخو کې او یا په دینی برخو کې هلې ځلې کړې دي، زحمت غازی لے کو دس اصل حالتی تجربہ لري هغه ځاونی
استاد په داسل کې چې په رهبری کې دغه سی کسان وی چې تجربه په دې برخه کې نه لري مشوره نه کوي ل نور اړخونو یا نور کسانو څخه مشورې اخلي د نور کسانو خبري ورته مهمه وي بل اخر به څه فکر کوي چې د لوړ زده کړو په برخه کې به پرتی ستونزې پرخیږي که به فکر کوي چې کرا کرا به د حل لارې ورته پیدا کیږي
من په 2014 کال کې متاسفانه پارو شپږ کلو کې څلو کال نړۍ نه چیتو یعنی کم محصل چې بزمنګه د شپږم نه فارغې ده د بنگلاديش هند ایران پاکستان د سیمې د نږدې هیوادونو له 2015 به سوې برابر وه که وسلوال طالبان چې اوس د امارت اسلامي افغانستان په نوم باندې اوس حکومت لري دولت به کوي شاهي به جوړوي په دوی تعلیمي او تحصیلي سکتور ته په خاص سترګه ونه ګوري او متخصص افراد او اشخاص را نه ولي نو موږ کېدلی شي چې موږ د موږ شپږم پاس د سیمې هیوادونو له اتم سره برابر شي یعنی 50% به موږ نړۍ سره د رقابت مراکز اوسو چې دا د افغانستان د راتلونکي لپاره هم ډېر تاواني کېدلی شي خو موږ هیلې هم لرو د وسلوالو طالبانو اوسنی تاریخ چې حکومت لري دوی ډېر ښه نیک کارونه هم کوي د شریعت تطبیق د حاکمیت شتون د غلو نشتون د یو څه امنیت شتون او د یو څه قضایاو لپاره داخلي تصمیمونه دا موږ ته تدابیر راکوي او هیلې راکوي چې بېرته په افغانستان کې د بدلون او سمون لپاره هم هڅې روانې دي
بلې استاد خو بیا هم خلک شکایت لري چې سوله ایز مظاهره لارو سړکونو ته راستل کیږي د همدغه وسلوالو طالبانو لخوا یې مخه نیول کیږي او د هغوی اواز د دوی په خلو کې ایچوپیږي یا هم هغه کسان چې د بدلون غوښتنه کوي د هغوی ژغ خاموشه کیږي که دغه لړۍ دغه روانه وي فکر کوي چې د تحصیلي کړیو کې به هم فکر کوي چې همدغه سي کله چې د تغییر او کله چې د بدلون خبره کیږي هغوی به هم خاموشه کیږي که نه دوی به کرا کرا خپل دغه دریز بدلوي
اصلا دوی دا مظاهری هم بهرنی اړخونه لري چې د نورو په اشاره باندې دا کار کوي او شعار او عمل یې سره تفاوت لري زړه کې بل څه دي او ظاهرا بل څه وایي او د دې تر څنګ دغه مظاهری په فعلي شرایطو کې چې افغانستان اضطراري او بیړني حالت کې دی خلک کار لا نه لري او د سیستم تر رغون او د حکومت تر اعلانه پورې دغه کړنې بیړني حالت کې چې هېواد واقع کیږي شتونې زه فکر کوم دا خپل هیڅ نوه قانوني جنبه نه لري او دا توطیعي او د صحیح شکل دی چې د حکومت د پرځولو لپاره کېږي وسلوال طالبان چې اوس هم وسلې ورسره دي او سړکونو باندې وینو زه خپل عیني شاهد یم چې زما مخ کې کومې خزینه چې په کابل کې شعارونه ورکوي دا اسلامي شعارونه نه دي د دوی د حقوقو او د دوی د هغه کړنو په برخه کې چې دوی کوم اعتراضات لري هغه په سمه شکل باندې نه فاده کوي نو هغوی مجبور شول چې هوایي ډزې وکړلې ځکه زه فکر کوم چې اوس موږ بله لار نه لرو طالبانو حکومت خپل کړی دی نو دا چې حکومت خپل کړی موږ کولی شو چې مشورې ورکو او د دوی د حکومت ونه پرځو که موږ د پرځېدو هڅه کوو موږ مجبور یو چې لس یا شل کاله نور هڅه وکړو چې یو چا باندې بیا اعتماد وکړو او افغانستان ته راشي نو موږ بیا د بهرنیو کړیو لخوا نه مستعمره کیږو ښه به دی چې موږ دولت سره او له طالبانو سره لاس ورکو او افغانستان له بحران نه راوباسو ځکه موږ د بحران هڅه کوو په دې صورت کې طالبان حق لري چې د مسؤلیت او د مخنیوي لپاره هڅې وکړي ځکه دوی
آریایی صاحب تاسو چې لنوري نړۍ سره وصل یاست او افغانستان په ټولنیزو شبکو کې دا راز په انټرنیټ کې په ویب سایټونو کې د نوري نړۍ وضعیت هم څاري په نور اسلامي هیوادونو کې د ګډ تحصیل په برخه کې ستونزه دومره نه ښکاري یوازې په څو محدودو اسلامي هیوادونو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ فاصلې باندې ایجاد باندې ټینګار کیږي دا ولې
ګوري زه باید دا ووایم چې په هغې هیوادونو کې مثلا په اکثرو په ډېریو هیوادونو کې خو سیستم هغه پخوانی سیستم نه لکه زموږ د جمهوریت سیستم چې هلکان او نجونې په یو سیم کې اوسېږي خو بیل بیل کېږي او په یو بعض هیوادونو کې که هغوی هغه سیستم هغه میکانیزم ته کار کوي نو هغه ځان ته هغه تشکیلات لري هغه ځان ته بیل ماحول لري مثلا لکه چې استاد محترم وویل چې باید پوهنتونونه ورته جدا دي پوهنتونونه ورته بیل دي هغه هلک بیل پوهنتون ته ځي نجونې بیل پوهنتونونو ته ځي نو دغه ماحول هغوی ته برابر دی که چیرې موږ خپل هیواد ته وګورو زموږ هیواد یو وروسته پاتې هیواد دی 40 کاله کېږي چې زموږ هیواد په جګړو کې راګیر دی حتی موږ یوه شپه هم داسې تیر کړی نه دی چې په هیواد کې زموږ جګړه نه وي کده شي وس د اسلامي امارت پلاتو سره کې جګړه لګاره مشوي خو بیا هم په بعد د یو کې بغاوتونه شته چې اسلامي امارت غواړي هغه په خپله ګټه سره حل کړي. نو که موږ بهراني هیوادونو ته وګورو ک زمونږ اول جمهوریت هم له نړۍ سره ګوري د موږ اساسي قانون د نړۍ تر ټولو اسلامي اساسي قانون دی. زمونږ خلک د نړۍ د نور نړۍ په پرتله په اسلام باندې مئین او متقی خلک دي. او که موږ داسې نور سیستمونه ته وګورو نو له نړۍ څخه موږ ډېر په اسلام کې بهتر یو. خو بیا هم که اسلامي امارت غواړي چې دغه سیستم زمونږ په هیواد کې رامنځته کړي نو باید دومره په بیړه دا کار نه وای کړی. اول باید دوی خپل حکومت جوړ کړی وای، خپل تشکیلات یې جوړ کړی وای، باید د دوی او وزارت سرپرست نه باید وزیر وای، باید دوی مشاورین درلودل چې دغه سیستم په کوم میکانیزم سره مخته یوسي. اوس که موږ وګورو تر څو وخت مخکې اول چې موږ د حقانی صاحب دغه کانفرنس واورو د دوی ویل چې نه باید مکمل سنسونه جدا شي. بیا وروسته یې وویل چې نه جدا نه شي، کوم سنسونه ته چې تر پنځلسو کم دي منځ کې باید پرده وي او چې تر پنځلسو ډېر وي باید هغه سنسونه جدا شي. که موږ وګورو چې موږ مخکې یادونه وکړه زموږ اکثره کدرونه که هغه د پوهنتون استادان دي که هغه نور فعالین دي هغه له هېواد څخه ډېرې برخه تښتېدلی او څه نور تښته هغه هم د تېښتې لارې لټوي چې له هېواد څخه ووځي. نو دغه شرایط چې دی موږ محصلینو ته ډېر مشکل تمامېږي ځکه موږ د ښځینه او استادانو مشکلات لرو، مثلا د ښځینه او شاګردانو مشکلات لرو. که چیرې یو شاګرد پورې زه په افغانستان کې تحصیل وکړم یا تعلیم وکړم سبا زه یو چیرته ورسم نو داسې حکومت باید وي چې ما ته د کار زمینه برابره کړي. اوس که چیرې موږ د طالبانو اعلامیو داسې نور برخو ته وګورو یا شوراګانو یا په کنفرانسونو کې خبرو ته وګورو دوی اصلا دا خبره نه کوي چې آیا په راتلونکي حکومت کې انجونې یا ښځې د کار کولو حق لري او که لري په کومه سره. اصلا دا معلوم نه ده، دا خبره بیخي ګونګه ده. دوی بیخي که چیرې ترې پوښتنه کوي دا خبره دوی بیخي بل لور ته اړوي. نو محصلین له دغه سره مشکلاتو سره مخ دي چې موږ داسې حکومت غواړو داسې که ګوره موږ مسلمانان یو موږ له اسلام سره کوم مشکل نه لرو. منګه سونه کال کېږي چې مسلمانان یو زمونږ خلک مسلمان دي په مسلمان کورنۍ کې زیږیدل یو زمونږ پلار نیکونه مسلمانان تیر شوي ته اوس هم په بازار او ځایونو کې زمونږ ښځې یا خویندې ووځي نو هغه حجاب سره ووځي. که چیرې هر څه دا زمونږ اصول دي دا زمونږ د جامع یو سنتي رواج دی. نو که چیرې په اصل کې موږ وګورو موږ له اسلام څخه ډار لرو، موږ له شرعي نظام څخه ډار لرو، موږ ډار لرو چې آخر دغه زمونږ علمی یا زمونږ دغه تحصیلي سیستم له منځه لاړ شي. خدای نه خواسته افغانستان داسې شي چې اصلا دلته تحصیل یا تعلیم کوم ارزش ونه لري. موږ له دغه څخه ویریږو چې موږ دا سرنوشت لرو.
ډېره مننه آریایی صاحب. اوریدونکي هم کولای سي چې زموږ دوه نړیوالو شمیرو ته زنګ راووهي. یوه شمیره مو داسې 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- اوریدونکو کې دا انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د سکایپ لري هم تماسو نیسي د پروګرام له ملمنو سره خپل نظر شریک کړي یا هم له دوی کومه پوښتنه وکړي. ادرس مو دی آزادی ټکې رادیو. اوریدونکو په لاین کې دوی ته ورزو مهرباني وکړي. آزادی رادیو د ځوان فکر پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زه چاتلین خبرې کوم پاکستان نه.
مهرباني وکړي.
پیغول زه مننه دي تما سوال دا دی لکه جنکو الکران چې اوس کول کې ناش دي نو که خبر خو کې اګه تاسو ګوره په کابل کې جنکو ولی بال کې جنکو خلکو څخه چاته پوسه نه کوټه کې جنکو کالجو الکان و اور تین سچین نقطه لګی چاته پوسه نه کوټه په خاص نامي کالجو الکان جنکو ګډ ورناس
په پاکستان کې دا وضعیت څنګه دی؟ په پاکستان کې دا ټولګي جلا جلا دي کینجو نه ولیکن یو ځای تحصیل کوي
چې الکان سکول ویلی او جنکو سکول ویلی نو لګدا مل په لګامن کې آیا جنب تیریږي بل په ځل کې ډېر خوشې اوردم کې بازار کې ناشو یو چوریو هغه دې ارګو نه روانه هغه وشر مونږ دې وای ځکه دا چې لګره روان ما ته ماته ځان تاسو کې کنه نو په دا ډول ښه شي چې په دا کې ډېر وای چې تاسو په دې کې څه څه څنګه
خو سم جنې په پرده کې فانتونو تازه مننه. بیا هم میلمانه به ستاسو د نظر په اړه اتمن څرګندونې وکړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې د دوی ته ورزو د دوی نظر به واورو. د اوریدونکو تماس لکه چې قطع سو. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړي. آزادی رادیو د ځوان فکر ونیز پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اواز مو اوري. مهرباني وکړي خپل نظر را سره شریک کړي.
دغه زه عبدالقادر خبرې کوم.
کوم ځای نه اورم؟ اورم.
زه آزادۍ راډیو دی.
بله. و
زه آزادۍ کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه وایم.
مهرباني وکړئ.
زمونږ یو پیغام دا دی چې زه مهیب یم. که دا زمونږ د مهیبې معاش دا د اسلامي امارت دفاع نه مونږ ته حواله شي.
ډېر مننه ستاسو نظر واوریدل سو. په دې چې اړوندو چارواکو اوریدلی و که څه هم ستاسو نظر د پروګرام د موضوع سره اړخ نه لګوي. اوریدونکي د سکایپ له لارې را سره وصل دی. د ټلیفون له لارې دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. اوریدونکي راډیو آواز ډېر جکړې ده چې انعکاس کوي او زموږ آواز بیرته موږ ته راځي. اوریدونکي مهرباني وکړئ د راډیو آواز مو کټیټ کې بیا خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ اوس خپل خبرې وکړئ.
خپلواک يم د غزنی له ولایت په خاطر سره پاړی کې یم.
خپلواک صاحب مهرباني.
زما نظر دا دی د ملمنو ته مې هم او ټول اوریدونکو ته چې تاسو په دې خبره ډیر ټینګار کوئ چې خځې دې په یو دل نارینه سره په یو سیم کې کینی دا خو یو اسلامي غیرت نه قبلوي او مو مسلمانان یو نو دغه اسلامي
متاسفانه د اوریدونکو تماس قطع سو. که څه هم د پروګرام ملمنو دا ټینګار نه دی کړی چې نجونو او هلکان دي په یوه ټولګي کې سره کښېني. دوی یادونه وکړه چې د ځینو اصولو په چوکاټ کې دي. دوی خپلو تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. د سکایپ له لارې اوریدونکو را سره په تماس کې دي. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
الو سلام. مترام خدمت شما محترم و تمام شنونده های خوبتم تقدیم میکنم. منصور هستم با شما از سویدن هم کلام هستم.
مهربانی وکړئ منصور.
من همین لحظه به طور زنده و آنلاین همین تظاهرات خواهران ما را در کابل و اکثر ولایات تعقیب میکنم. من گپ ها و حرف های همین مهمان های شما را هم شنیدم. با تاسف که بسیار ناامید کننده و ناراحت کننده است وقتی یک جوان ما با چنین یک ایدئولوژی، یک جوان ما با چنین افکار و مفکوره میگه که اکثرا از این تظاهر کننده ها به خاطر منافع دیگران یا به خاطر منافع خارجی ها میان یا این کار میکنن. یک آدم چی مجبوریت داره برادر؟ یک آدم چی مجبوریت داره؟ آیا تو حاضر هستی وقتی خواهر تو مادر تو را یک نفر با قنداق بزنه سر و رویش همش خون و خون پر شه یا او را ببره در یک تاکوی او را قید بکنه؟ همین لحظه طالبا در پیش ارگ زنا را بردن در یک تاکوی عزیزی بانک اونا را چیز کردن، قید کردن. آیا همین لازم است همین کار؟ چرا ما انسان هستیم؟ با ما نطق کنن، با ما گپ بزنن، با ما دیالوگ بکنن. ما ای زدن و کندن واقعا جای تاسف است. من میشرم اون وقت که یک جوان مثل تو یا یک تحصیل کرده ای که نمیفهم سیاست خواندی، چیز خواندی، هر چیز را خواندی، وقتی تو میایی اگه حرف میزنی که یا اکثرشان از خارج او میخورن یا اکثرشان با منافع خارجی ها کار، واقعا تاسف بار است.
من اسم از این برادر را
فراموش کردیم. صافی است، هر چی است.
حتما تاسو جواب
در نظرتون تجدید نظر کنین. این مردم به خاطر آزادی خود پا لچ کردن. این مردم به خاطر آزادی خود میره از من. این مردم به خاطر حقوق مدنی و اصلی خود میره از من.
دیره من نستاسو تماس نوریدون که و سویدن بل نوریدون که پا لین که دی دوی تورزو تماس را خلو میربانی و که آزادی راڈیو ده.
سلام علیکم روره.
و علیکم السلام. میربانی و که
ما خود غیاو نظر دلن غوندی په دغه وسانه حالات په اړه کې کنه چې باید دا خلک زړه تنگ نکي او غټ مشکل سی و هغه جنگونه ول سی هغه مخ کې تیر سول لا شلو کلو کې او بس په هغه غټ مشکل سے خدای حل کړه، دا واړه واړه به خدای حل کړي، او ولس دې زړه نه تنګوي کنه، او که زړه تنګ کړي نو یې نن دا زړه تنګواله، او یا دا حالات نه زغمل آیا نن یو بل جګړې پیل ښکاري کنه، نو باید چې د بلې جګړې سوچ هم څوک ونه کړي، او هغه ډېر تیر مړي ډېر وګڼي کنه، او تیر زخمیان او تیر تیرې ستونزې ډېرې وګڼي، باید چې د بل جنګ سوچ نه په غټ سړی خلک وکړي او نه په واړه سړی خلک. دغه یې ما نظر ده.
ډېره مننه ستاسو نظر هم اورېدل سو. یو اورېدونکی د سکایپ له لارې راخلو چې انتظار زیات پاتې شوی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، جوړ په خیر خاص سي.
مننه، خیر اوسې ستاسو آواز اورو. د پروګرام د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ.
د پروګرام موضوع په اړه خو زما نظر دا دی چې پرده خو ډیر ښه شی دی، او الله تعالی مونږ او تاسو د پردې حکم کوي، خو په ځینو مواردو کې چې مونږ او تاسو دلته ګورو کنه، لکه اوس مونږ تاسو ګورو په ځینو سینفونو کې دوه یا درې جنې کېني، خو زما نظر دا دی که چېرته طالبان په دې باندې ټینګار کوي چې باید دوی سره سینفونه جلای،
آواز مو ډیر بند بند
کیږي،
یو څه که زیاده تغییر ورکړي ممکن یو څه آواز ورسره سم شي. اوس یو څه سم شو.
ملک چیر د طالبان غواړي پر اختیار سره چې دغه پرده مراد کی کنه، نو په راتلونکي کانکور امتحانونو کې به دوی د لپاره داسې یو پروګرام او برنامه جوړ کړي چې دوی دغه ځانګړو پونځیو ته زیاتره نجونې جذب کړي، کوم برخو ته چې ډیر زیات ضرورت پیدا کیږي په افغانستان کې، نو هغه صنفونو ته هغې ته بیا کولی شي دوی ځانګړي صنفونه هم جوړ کړي، او همداسې کولی شي چې دوی لپاره خزینه او استادان هم ونیسي. بله خبره زما د موضوع څخه البته لږ داسې جدا ده، د بشر حقوقو په باره کې زموږ چې دغه کفري هیوادونه چې د بشر حقوقو خبره ونی کې افغانستان ته دا بخي، د اسلامي هیوادونه هم په نړۍ کې شته دي، زموږ چې دوی وي افغانستان د بشر حقوقونه دوی خپېژني، بس د اسلامي لارې نه دوی افغانستان ته وي چې د اسلامي د اسلام حکم دغه دی، او د دې لارې کول شي تاسو دغه بشر حقوقونه.
دا اوریدونکو نه مننه چې تماس یو نه ورزو د پروګرام میلمنو ته ځینی سوالونه دوی تراجي و یا هم ځینی نظریات چې دوی باید ور باندې خبري وکړي. اول براسو استاد ایمل صفای، تاسو ته دا اوریدونکو تماسونه تاسو ووردل، په مجموع کې تاسو نظر څه دی؟
لټول اوریدین کوم مننه کوم، با احساس دي درد لري، درد لري، نو په دې اساس دي تاسو نظر ورکړي، موږ خپل نظر د شریکولو حق لرو. که تر اوسه که سوال طالبان چې اوس حکومت دې موږ نه دا نظر نه دی اخیستی، افراد هم نشي کولی چې دا نظر حق چا نه واخلي چې تا ولې دا نظر ورکړه. زه فکر کوم دغه کسان چې نن جادو ته او په سړکونو باندې ګرځېدل، او ما خپل نن په کابل کې وکتل، اکثریت د امریکا 50,000 پهندانو غوښتن لپاره ځان برابرې چې هلته مهاجرت وکړي، یا د کاناډا د 6,000 کسو کوم پکیج را لېږل شوی دی دې لپاره دوی کیسونه جوړي، او یا هم په بهر کې ځینې افراد او اشخاص شته دی چې دوی د ټیکۍ او د یو جګړیز افغانستان لپاره دوی هڅې چې څومره راج مره جوړ شي، او بهرنیان پکې خپل مایان دلته وبخړي. بل خبره دا دی چې کوم کسان چې نن په تظاهراتو کې ما وکتل، هغوی ډېر جالب دغه ورکول شعارونه ورکول، دوی مار په پاکستان ویلې په داسې حال کې چې موږ وکتل چې د رسنیو له لارې رد شول چې په پنجشیر کې کوم پاکستاني الوتکه نه ده کتل شوې، دوی په یو بانه باندې غواړي چې هغه جمعره چوکي. موږ دا منو چې ګاونډي هېوادونه په افغانستان کې مداخله کوي، خو موږ باید دا ټول فشار وخت ته پرېږدو تر څو حکومت اعلان شي. کله که حکومت اعلان شو، بنسټونه را جوړ شو، یا به افغانستان د یو مظاهرې
بل اضافه په داسې حال کې چې حکومت اعلان شوی نه دی، د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر افغانستان ته په داسې حساس وخت کې سفر کوي، دا خپله د پښتني وړ نه ده؟
حسن دا پښتنه باید د امارت له ویاندویانو نه وشي، خو زه څومره پوهېږم او څومره به تاسو له رسنیو اورېدلي، او د پردې تر شا معلومات چې ځینې لیک کېږي فیسبوکونو او نورو برخو کې، هغوی خپلې اندېښنې لري، او اندېښنې دا دي چې له امارت نه هغوی هم ویره لري. ځکه تاسو به د زبی الله مجاهد خبرې اورېدلي چې دوی وویلې چې موږ چې امریکا ته تن ورنه کړو، پاکستان ته خو ځان نه تسلیمو، مستعمره کېږو نه، بیا هم هغه وخت جوابوي کله کومنګ په واقعیت کې وکړل چې پاکستان سره کومه معاملې شوې ده د نوی ریوادونو باندې افغانستان خرڅوي هغه صورت کې موږ باید اعتراض وکړو. دا چې له داسنه مخکې سره مریدا هم اصولي نه ده. کوم کسان چې په تظاهرات کې زوایم چې دومره تاسو صبر وکړئ د طالبانو حکومت اعلان شي کله چې اعلان شو یو څه بنسټونه جوړ شو ادارې فایل شولې هر چا په خپل کار باندې فایل وکړ که تاسو صاحب نه رسیده یا تاسو توهین کېده نو په هغه صورت کې یو سړی کولی شي شکایت ولري. موږ هم اندېښنې لرو موږ هم نه یو اما دا نه یلي په دې معنا نه دی چې د بهرنیانو تیارو پر ځانو نخلو او خارج ته لاړ شو. دا په دې معنا نه دی چې موږ سرکو باندې خرج مرج جوړ کړو. موږ مجبور یو چې دغه ماتو ګوټ
حالت په افغانستان کې د خلوري ته مصافي سبوست د ورځ د موضوع تک راځو چې د پروګرام وختم په کمیدو دی چې په دې برخه کې تاسو هیلی باندې شنې څه دي چې څه به کیږي او څه به توسي.
اصلا په لوی کې اندېښنې دا دي چې طالبان اوس هم مدیریتي سیستم کې ډېر ضعف لري خپل منځي اختلافات او اوازې پرې خپرېږي او د حکومت نشټونې د افغانستان کې د ګډوډۍ یو سیګنال ورکوي او د دې ترڅنګ د دې پلیکو کې د ځینو هغه افراد او اشخاص شتون چې هغه ډېر مغرور او متکبر او بیاقل دي او په ټیټه کچه باندې دي یا دې وسلې په زور باندې حاکمیت غواړي او یا هم پولیس نه دي بنسي او یا هم د دې پلیکو کې رهبری چې ځینې چې د لوړ زده کړو وزیر 5 سال دی داسې افراد چې د پولیس د احساسات را پرولو حتی کېدا هغه مهلي کول کې دي. مثبت کې دا دي چې په افغانستان کې دا ځل د جګړې لپاره نه بلکې د سولې د افغانستان لپاره په بهرنیان مرستې کې دلته به اسلامي شریعت کې دلته به نارینه اختلاق پیژني دلته به خویند اختلاق پیژني دلته به د ټولنې هر قشر ته حق ورکړل شوی دلته به دا د سولې او د جنگ یا د حاکمیت یو اګرس په موجودي په خو موږ ولیدل چې هر ولایت کې امپراتوري و په خو موږ ولیدل چې چا به یو بیرغ پورته کړی او چا بل بیرغ په خو موږ قتل شي چا د چی شي چې یو هلي تا خراسان ناری والی چې ویل من افغان نیستم تاسو خپل اصول او انانات او وختلا او چا بهرري پروژې راوړلې او د نجونو د دیموکراتي دوله لپاره هڅه وکړلې ک طالبان راشي نظمنګا څنګه به دای چو کول شو افغانستان د یو داسې امارت درلودونکو چې نړۍ ورته ګټه بغاخوي او اسلامي هیواد اوسي موږ کول شو د عقل با ایمان اوسو موږ کول شو د عقل ک یو مړی ډوډۍ خرو د بهرنۍ پیغورو احسان نه بلکې د خپل مدنیات او عمل دی او خپل هواد په خپل خو دريږي صنعت وته کی تولید نه ور افغانستان ولرو قانون وکړل شي افغان مختګرام
ډیر مننه ضیا آریایی تاسو چې د حقوق او سیاسي علوم موصلی است څه فکر کوي چې آینده د پراتوم راهله مندي په کار د خصوصا د لوړ زده کړو د مؤسساتو د پرمختګ د غرض د موصلانو په برخه کې
زه باید دا ووایم چې د هیواد اوسنی وضعیت که څه هم لږ د اندېښنې وړ دی خو بیا هم که آینده ته یې وګورو نو هیله بښونکی دی. ځکه په اوله کې زه باید دا ووایم چې دغه د جګړې لمن دغه چې په هر ورځ زموږ د امنیتي سرتېری یا که له دواړو طرفو که هغه طالب و که هغه اردو وه که هغه هر طرف و یعنې د جنګ هر طرف ته وژل کېده نو دا زموږ د تاوان او زموږ په تاوان تمامېده. بل د جنګ مصرف و د جنګ بدبختي وه که چېرې یوه مرمۍ په یو هر ځای یا په یو ځای ولګي چې هغه ځان ته خرابې لري یعنی هیڅ کله د جنگ خوښون کې نیو نو دغه چې جنگ د افغانستان څخه ختم شو په بشپړ ډول کچې زمینی ته نه کې بغاوت نشته هغه بل ان شاء الله مونږ لا شي نو دغه ته هیله بخون کې لرو چې یو اسلامي نظام یو قوي نظام یو داسې نظام چې له قومي ټکدارانو څخه جوړ نی هم شمول نی د تکار وشي نو دغه هیله بخون کړي. خو باندې خلی زمونږ دغه دي چې باید تحصیلي دګر ته پاملرنه وشي باید په نه خسته داسې ونی شي چې بیا زمونږ دغه تحصیلي دګر بیا مستطاب شي. کچیر موږ فکر وکړو په دې کال او د دې مخکې کلونو کې یو فری کورونا وبا دراتلو د پاره زمونږ د تحصیلي تحصیلی دګر لیک یمن شو یا به خو مثلا کډ آنلاین درس نه شو یا صرف محصلین زړیل د درس او سیستم تخصص کو نو موږ نه غواړو چې اوس په دیخي په عمومي ډول دغه زمونږ درسي سیستم فلسي او له فلسي سره مخ شي.
ډېر مننه د پروګرام
ان شاء الله کې د شي جوړ شي د موږ یواد او د آبادی او فوکالي او آرامي په فضا کې خپل درس او تدریس اعلان وکړ.
ډیر مننه په همدې هله د پروګرام له میلمنو څخه د پوهنتون له استاد ایمل صافی د غرض د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له محصل ضیا اریایی څخه مننه چې د ځوان فکر د دې اونۍ په پروګرام کې را سره برخه واخیسته. د شریعت محصل فیض الله ملکزاده په پروګرام کې د برخې اخیستو ژمنه کړې و خو متاسفانه چې تماس یې قطع سو بیا ونه توانېدو چې له ده سره تماس ونیسو. په دې پروګرام کې د میلمنو نظریات خپله د دوی و. لاوریدونکو هم مننه چې په پروګرام کې برخه را سره واخیسته.
افغانستان د پردو د جنگ میدان يم ولز افغانستان د پردو د جنگ میدان يم يوم يو خطر کاږي بل نه بل خطر کاږي زهران يم زهران يم يوم يو خطر افغانستان د پردو د جنگ میدان يم يوم يو خطر